السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او وژلي او د خبره د رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خره تون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباند 1,920,000 سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریا به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړې. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللې او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبه په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګ شوه او د غلطه واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریه پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پر روان ژمي کې به 1,015,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو بې ځایه شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس آژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره دې غوره کړي او نړیوالو سره دې تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان دې هیڅ نه خوشاله دي او نه کوي چې تاریخ شام با طالبانی سیاست به سوریه کې پر طالبانی حاکمیت حالت مشکل بشی ایجاد شد.
روسی رسنه یو ویلی چې د سوریه پر زدلې ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللې او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي له اوسني حالت یوازې عام خلک نه، بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده، نه دی امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
که د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړی د سندلۍ د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرخوږۍ، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پېژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پېړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې واکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړې او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد د رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز واکونو واکمنې دوه د طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پالي ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومتولۍ او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفي الله ستانکزي په همدې او نورو مسلو له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو له شنونکي غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریې ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشی آینه ته د سپورو خط وګوري، ځان په سر ووینه چې څوک یې چې نورو په پاسیار دي. که د عمومي عفه خبره وسي موږ په ډېرې خواشنۍ سره چې داسې کومه عفه نه کړو. عفه خو په دې معنا نه ده چې ته په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي، د یو قشر د فکر خاوندان یعنی ملایان او طالبان او نور ته دی ګواکې اخو کړی د چې هغه هم اخو نه ده او وستر بلې موږ د شاهدان وو چې هغه خلک چې پل فکر کوي متفاوت فکر کوي طالبانی فکر کوي هغه ځپل کېږي هغه توفیل کېږي هغوی کار ته نه پرېږدي نو دا پل ښیي چې دا اخو نه ده دا انزوا تکامېږي د افغانستان یوه ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او همداسې یې مهم چې تاسو ما ته وویل چې متفاوت نظر خاوندان دي هغوی ورته ورته توفیقول د ژورنالیستانو بریالیو وضعیت هم کاملا مشکوک دي چې هېڅ نوع اعتراض او هېڅ نوع اختلاف د نظر طالبان د خاچېسلګرېبلکېږي نه.
بله، غواړم د تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې او همدارنګه د تحریر شام ترمنځ په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه یې لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان د هېڅ لر نه خوشحاله دي او نه ښه کوي چې تحریک شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پیل شي. اول خو درجه و سیاسي موقعیت د سوریه طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دوم خبره دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی په خولې چې موږ یې مصاحبه کړي ده ډېره مفصله، هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روان و چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولانی وایي چې زه هر نوع تنوع به نظریه وکړم، درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به د شمول د مذهبي اقلیتونو څخه هم د هغوی څرمناسته چې دوی د هغوی به آزاد اوسېږي. بل دا چې تاسو د مینه خیالونو د خواخوا مذهبي بیرغ د طالبان لپاره پېژندل کېږي، اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ په تاریخي بیرغ په سوریه ته بې احترامي نه ده. او بله دا چې د هغوی ټوله بوتلۍ چې اوس څرګندېږي د سوریې هغه کوم نظام سره په شمول اسد او د هغې حکومت سره، حتی هغه هلته چې کوم صدراعظم پخواني نظام پاتې دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي دفتن د وضعیت لپاره؟
توقعات خو همدا کېږي چې دوی د سوریې د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مکړه سوریه ویسي د لوی او ډېر ځورونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده، او هغه بیا هم د افغانستان ته دوی څخه باید دوی زده کړه کړې وسي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړیواله لسیږي، یعنې په دغې خطر او تهدید ته اوس لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مکړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل تلفق پذیري دا به وښیي چې پرزیدي ورځې ته چې دوی څومره د سوریې په افریقه کې دي او څومره د اکستریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي.
د چارو کتونکو غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللي او هلته یې پناه اخیستې. ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې دولتي خبري آژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري آژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه اخبار شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې 1.2 میلیون کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بېګونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبې پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالفو ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د هیات تحریر شام ډلې باغي ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې میشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د هیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې د ملک تر لګ 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکاو ته تللی دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکاو د بشار الاسد پناه هم د بشري ملحوظاتو لپاره منلې. د سوریه حکومت چې پرون ړنګ شو د ایران او د سوریه لمرتاره برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکې څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور به لسمه څاروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لارې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیځ په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسیې پراخ برید وروسته د سوریې لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیه په سوریه کې خپلې پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یوه ستراتیژیکه ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینې امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښو ته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې راځو د راپور ته چې یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده. دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یا د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق د تعلیم هم پیدا شي. باید چې ښه په قوت باندې د نجونو او د ښځو حقوقو ته پاملرنه وسي. د دوی د تعلیم حق په امارت اسلامي باندې فرض ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو زه هم داسې نه وایي. دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یوه جهادي واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبر کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې قرارت ورکړی وای. داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي لاره د کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړي توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کوي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار کړی چې انجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په ښارونو او دغه راس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیو نه استفاده کوي. دغه سندلۍ د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې له ابدې سپوږمۍ نه واورو. په راپور پسې د اومې ورځې خبرونه لیاده مباسي.
سندلې هم مردانه ده او هم نقد لدی.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکه کال ژمی یې سندلې ایښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سکه کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر نږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګی خستل چې د جمعې تر پایه به مو بسنه کوله. خو څه کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلې او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلې ایښي دي.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ د خپل خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلې یې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کاز زغال تازه میشه.
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغیو متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عاجل تدایی داده چه ازاد اوات سر اوزی نو باید عاجل اقدام وشی چه ده خطرناک گازه سبب ده کمری نام که دهشی.
دی کابل اوسیدون کی وایی چه سکال دیوی سندلی بیا لزرو چه خطر 2000 افغانه پوری ده او دیوی بوری سکارو بیا 1500 افغانه ده. پورت وقت که دیو خروار لرگی و بیا چه پخواله اتت خطر 9000 افغانه و سکال دیر لزر افغانه تا رسیدلی ده. سندلې له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننو سره مو د ازادۍ د اومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامو تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې او ازي دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې